د رډو په ویب پاڼه کې لوستل شي. نه به چې او دیش تک کې دې مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د شسو پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلي متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقوقو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا شپږ اتیا هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی لږ تر لږه په اته درش هیوادونو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسیه تیر شپه په دنی پرو شار کې د اوکران پر امنیتی دفتر توغندی وویشت چې لکبلې د هستوګ نیوې ودانې ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېښت زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
نیما نړی
اکثر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چیرته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه وي واقع ستونزمن ده. د جبي ستونز به یو وي د وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د وی افغان میرمنی خبري مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼستونو سره مخ کړي ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزې چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپل ستونزې لري خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دی غو افغان کډوالو پاک خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونز شکایت کوي. د هه لاري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2021 کال دی اگست نیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پوری لګړ مشکلاتو سره لاسو ګریوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځیده او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او ځې واقعا ستونزمن ده هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خواه ذهنی بوج وي، بعد خاطري هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل پامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې ونه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. او کسانو سره یو سه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر کړي چې ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی شي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي یا وپوهیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپله په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژن څخه خوښه نه ده، بیا هم نور خځو ته وایي چې په هیڅ ډول سخت شرایطو کې دي خپل روحیه له لاس نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونو او د مونږ خویندې له دغه حالات سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاس نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، پاندې له هغه هغه په ژبه باندې نه پوهیږي، هغه د خپل ماشومان او ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګۍ نشي کولای، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یو نوي ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، د مونږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کړو، فرهنګ سره ځان بلد کړو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کیدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دې هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم داسې محیط ماحول هر څه بدل وه. ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده کله زه المان ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل او هوا هم ډیره سړه وه. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو دلته په افغانستان کښې هوا ډېره ګرمه هوا مې د ماشوم هم نو هغه ما ته ډېره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته بل رقم ته وه، نوي وه، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب وه. دته زه هم ډېره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډېره بده اغېزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر چې راغی، هماغه مونږ تر یوه سوپر مارکېټه بوتلو. هغهلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد مې هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څنګه اوس خو نړۍ ډېره ورکې شوې ده د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي او ته راحت کولی شې چې یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کښې نه کارول کېدی او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کښې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده. په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توصیه کوي ستاسو اوبه وڅکوي یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لاره دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره اماده اوسي او وروسته به په دې وغږېږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کښې ستاسو زوکړه سوې ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده چې کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانان مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو ده کښې ډېر خوشحاله وي چې راځي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي دا ده چې دوی باید ذهن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی سي او نه هم د ځان لپاره څه کولی سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کښې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشاروس خشغوري دي ویشه راتون که لپاره بدوی آماده کوي.
دی نور چه باید لدان سره ولیری؟
موسیس دیر آرینه دا او ودول هم دیر مهمه دیه خوشه با هر چوک باید تهار جبه بانده چه چون را جبه ازدوی زن په مسالطه ولیسی حقوم را ده انسان پا گته ده حقوم را ده انسان شخصیت ده هم مثبت تغییز لری حقوم را دوی لسون زنه بچ کوی کل از مثلا منگ اروپا تراغلو آلمان که چه ترون سپوری منگ مثلا جبه بانده مسالط نید ایو توسعه یو پیشنهاد میده ها کسان لپار از سفر کویده ده سه دخال که با خبرو کسی دنه گرزی دکه زل اخپل سفر ندیر خراب تجربه میده ده سما تا دوستان رو دیجا نیست که لازه که تماس که چون دوی ما تا مثلا هر یو هر چرا پلی مثلا یو را تلی سبیل تا نخی تکیه نستا مثلا رو جایگانه نستا نخی تزان سر رو جایگانه را را مثلا پلی را تلی کتان تکیه نستا تکوالی سزان لپارا کتان جامو واخلی و تیاری که مثلا تکا جان سر را را بلی بلی سو مثلا دلتا زرفون دیر قیمت دی لوخی دیر قیمت دی دلتا هیچ هم قیمت ندی هر چه ترلاسا کولی سی کلا سو زراغ لما مونگا تا بوش چه مثلا کروجایی بام نخی وک مثلا شد برستن رو هم نخی وک مثلا زرف و هر چه مون ترا کری و او ما نخپل سفر دوم را خست کن کره و دوم را می کزان بند بوج زیاد کره سلحه دا زیاد تقریبا دلش پاولاس بای که مون سره و دلتا یوش میرا افغانان چکه مثلا زی سوپرمارکت تا قاشق بای کوی هغه ارزوی سی و نیمه یورو ده یا یو یورو ده او دوی به هغه محاسبه کوی پرخانه بانده به هغه تخبیل دوستان تا مشوره ورکی سی تاسو مثلا ده شای در سر را وری سی دلتا دیر قیمت ده در آوری دیر قیمت ده ده سه حال که چی دوی پیسو بانده هیچ هم قیمت ندی او لطفا به ده نور محاسبه کوی نه پرخانه بانده زکه پا هر محیط که ستر بند که پا همه پیسو بانده خبری کوی متوسام ده دوستان لپاره هم ده ده ها چود سفر که لطفا در شاید زن سر حیث نروی هر محیط هر محال تو سزی هر چه حال تو ترلاسا کوله سی هر چه پیدا کیگی لخپل سفر نده خوان بخنی مثلا سی و جای تزیل به هرش خپل تر نده لذت نیسی
وګه مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې ډیرو سختې سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نږدې کومې ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني له میرمن سادات سره مې مرکه کړې نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل ښځو ته له کار څخه کړی هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم ورځې نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړه وو هم د افغانو ښځو د مشکلاتو په هکله مونږ اورېدلی وو مګر کله چې ما کار پیل کړو افغانو ښځو سره ښځو د حقوق د دفاع دپاره ما کار شروع کړو نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت ښځې دونه مشکلاتو سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی د اقل شاید 1% د ښځې وي چې هغوی خپل ازادي یې لرل تر یو حده پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځې حتی خپل د نفس اخیستلو صلاحیت هم هغوی خپله نه لري د هغوی د خپل د کالو اخیستلو هغوی خپل د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی حتی هغه هغوی ته نه ورکول کیږي نو فکر وکړئ یعنی ښځه یې کاملا د جامعې نه حذف شوي
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې له افغانستان نه تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې چې تاسو اوسیږئ د میرمنو لپاره څه کوئ
ما د ښځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان ښځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زموږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولای چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کولو. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب واقعا، او هغه وخت هم دغسې یو وخت هم و چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلي وې، نو هغوی ته ډیر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخانه هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چوي، د هر وطن خلک چوي، کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره اوګور نه کړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور، رسم رواج، د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چا نه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجومه، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووت، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو دپاره، چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند ته مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
لیرمن صادق، که داسې راته وایي، تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا مېرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي، نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخکې ته ویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نه شو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو وکولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد و چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل، نو څومره اسانتیاو سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم، ډېر مشکلاتو سره مخ کېدم. نو دغه یې وجه و چې هغه سخت چې ما ولی دلمانه غوښتل چې نور افغانان وګوري نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شومه چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شمه، نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم، د یو افغان په صفت، د یو ښځې په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نه شي.
بیا اوس چې تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیچ مرسته نه کولو، نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړو چې باید زه د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنتیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوو، بعد هغې نه زه په دې فکر کې شومه چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړو چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
چنارو پکندولی ونی راغلا ورپس چنو راغل سیلونا نو راغل سیلونا پیول منگوٹی گدرتا وخماز دیگر دیا لگیدنا تاثیر داد غم آزان دلم سوینا اور و لگیدنا کس دا چنارو پکندولی و نیرالا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا دیولا منگو تی گدرتا وخماز دیگر دیا کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما په کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زل پوټي ویما ور ولګیدنا کوز بچینارو په کندو دی وندی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګوټی بدرتا وخماس دی ګرده Thank you. بلتان ناگی لنشتا ور ولگیدنا د بلتان ناگی لنشتا ور ولگیدنا ما ته بخ پلا بخ کرلی دی غمنا ور ولگیدنا کوز د چینارو پکندولی ونی راغا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیوڑا منگو کی گدرتا وقت ماز دیگر گیا دبیل تا ندیلا سزا دوی ور ولگیدنا اشنه جدا که نور چپر